السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر سلور بجې دي نن د خالی ورځ او د 2013 کال د فبراير 18 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې اوزل بیا هر کله کوم روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 19 پروګرام ټولنه او سخت ریزي هم لرو خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم مومن خبرونه
سلام شهلو بهلمن خبرونه لندیز د لاهور تر غری مخنیوی او عدالت د زینب قتل کیس کې مرکزی ملزم عمران علی ته څلور وارې د مرګ سزا ورکولو پریکړه اعلان کړي. پاکستانی سینټ د دې هواد دفاع وزیر سعودي عرب ته د پاکستانی پوځیانو د استولو په معاملې د وضاحت لپاره ورغوښتي. او د برتانیا وزیر اعظم په اروپایي اتحاد کې د برتانیا پر غړیتوب په دویم وار د انتخاباتو تر سره کولو امکان رد کړ. او زه خبرونه تفصیل د لاهور تر غری مخنیوی او عدالت د زینب په قتل کیس کې مرکزی ملزم عمران علی ته څلور وارې د مرګ سزا ورکولو پریکړه اعلان کړه. دا خبره نن په لاهور کې حکومتي وکیل احتشام قادر خبریالانو ته وکړه. نوموړی وایي عمران په څلورو مختلفو جرمونو کې ککړ ګرځېدلی چې له وجې هغه ته د مرګ سزا اورول شوې. دغه سزاګانې د زینب د اغوا پر هغې د جنسي تیری قتل او د ترګرۍ د فو لاندې ورکړل شوي دي. د زینب قتل کیس مرکزی ملزم عمران علی باندې پر 12 فروری فرد جرم ولګول شو. په 15 فروری عدالت اورېدنه ترسره کړه او نن د لاهور په کوټ لک پت جیل کې د ترګرۍ مخنیوي عدالت دغه پریکړه واوروله. یادوي چې د جنوري په 9 د پنجاب په خسور خار کې د یادې وکلنې ماشومې زینب امین مړې وموندل شو. له دې وروسته پولیسو د عمران علی په نوم یو کس له زینب سره د جنسي تیري او وژنې په تور گرفتار کړو. پاکستانی سینټ د دې هیواد د دفاع وزیر خورم دستگیر خان سعودي عرب ته د پاکستاني پوځیانو د استولو په معاملې د وضاحت لپاره ورغوښتي. پرونه د پیپلز ګوند د سینټر فرات الله بابر د سینټ غونډې ته ویل چې د سعودي عرب سفیر د پاکستانی پوځ له مشر سره ملاقات وکړ. له دې مخکې د پوځ مشر د سعودي عرب په دروازنۍ دوره لاړې او بیا د پوځ لخوا د اعلان مخې ته راتلل چې پاکستان سعودي عرب ته پوځ استوي چې شمیر یې هم نه دی معلوم او نه یې د لیږلو هدف معلوم دی. د فرت الله بابر له دې وینا وروسته د سینټ چیرمین رضا ربانی د دفاع وزیر خورم دستگیر راغوښتي چې په سینټ کې د یادو خبرو په اړه د حکومت پالیسي په ډاګه کړي. خو معلومه نه ده چې دفاع وزیر به کله د سینټ غونډې ته حاضریږي. د پښتون او ژغورنې غورځنګ مشر وایي د لانګ مارچ نه وروسته حکومت لا هم د دوی ځینې غوښتنې نه دي منلې. منظور پښتین پرون مشال ورته ویل چې دا خبره د منلو وړ نه ده چې د پاکستان 22 ادارې د نقیب مسجد په وجنه تورن پولیس چارواکي راو انوار نشینی ولې
روان ور لا تر اوسه ګرځي. ریاست 22 ادارې دي او ورسره عسکري قوتونه دي فوج دي پولیس دي. دوی څنګه ناکام کیږي دا یو کس نیول کې کوم ورته ویلي چې مورای عدالت مرګونه وشول پښتانه مړه شول چا مړه کړل تفتیش ته وشي.
منظور زیاته کړه چې د وطن کارت ختمول د ځینو لدره کسانو خوشي کېدل جنوبي وزیرستان له ماینونو په پاکولو کار تیزول هغه غوښتنې دي چې حکومت له ژمنې سره سم پرې کار اپیل کړي. خو په قبایلي سیمو کې د کر په لګولو ترڅنګ یو شمېر نور غوښتنې لا هم د دې مدل شوي. مشال دوی ته وغوښتي د امریکا د دفاع وزارت د څارنې ادارې د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې د پرمختګ په اړه شک څرګند کړی. ویلي دي چې د افغانستان د جګړې په اړه د مهمو معلوماتو پر خپرېدو لګول شوې محدودیت به د امریکا د ستراتیژۍ د عملي کولو ارزونه ګرانه کړي. د امریکا د دفاع وزارت د تفتیش دفتر په یو راپور کې ویلي سره له دې چې امریکا درې نیم زره اضافي سرتیر استولي او په وسلوالو طالبانو هوایي حملو ته یې شدت ورکړی د افغانستان حکومت نه دی توانېدلی چې 2017 میلادي کال تر پایه د خپل واکمنۍ کړي پراخه کړي. د امریکا ولسمشر تیر کال په اگست میاشت کې د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. د امریکا دفاع وزارت د تفتیش ادارې راپور پرون خپور شو. د یورپ پی شورا د بشر حقوقو کمیټې پرون د سویډن په حکومت غږ وکړ چې د افغانستان مهاجرو ته د پناه غوښتنې پر شرایطو لګیدلي موجودیتونه کم کړي. د سویډن حکومت په 2015 میلادي کال کې په یورپ کې د مهاجرت د بحران له امله پر پناه غوښتونکو موجودیتونه ولګول. د بیلګې په ډول د سویډن حکومت له پناه غوښتونکو د خپلو کورنیو سره د یو ځای کېدو حق اخیستی و. د سویډن حکومت غوښتل چې په دې ډول هغه هیواد ته د پناه غوښتونکو د ورتګ مخنیوی وکړي. خو د جرمني د خبري اجانس ډي پي اي په حواله د یورپ د بشري حقوقو شورا د سویډن له حکومت ته غوښتي چې د افغانستان د پناه غوښتونکو لپاره هغه سي شرایط برابر کړي چې په یورپ کې د مهاجرت تر بحران مخکې موجود وو. د برتانیا وزیر اعظم تھریزا مے په اروپایي اتحادیه کې د برتانیا پر غړیتوب په دویم وار د انتخاباتو ترسره کولو امکان رد کړ. مې نن د میونخ امنیتي کانفرنس ویل چې 2018 کال د جون میاشتې د انتخاباتو له نتیجو نشي پشا کېدی. مې زیاته کړه موږ اروپایي اتحاد پرېږدو او په دویم ځل د ریفرنډم کولو یا پر شا د تلو له سره سوال نه پیدا کېږي او زما په فکر دا ډېره مهمه ده. تمه وه چې له اروپایي اتحادیې د برتانیا وتل او په راتلونکي کې د اروپایي اتحاد له غړو هیوادونو سره د برتانیا اړیکې به د یادې امنیتي غونډې د نن ورځې د ایجنډا د سر موضوع وي. د جرمني بهرو چارو وزیر سیګمال ګیبریل وایي چې په مشرقي یوکران کې د ملګرو ملتونو امنیتي میشن قایمولو سره به کېدی شي په ورو ورو له روس څخه د بندیزونو لرې کولو ته ژمنه برابره شي. ګیبریل دغه څرګندونې نن په دویمه ورځ د میونخ امنیتي کانفرنس پرانستې پر وخت وکړې. په دې کلنۍ غونډه کې د نړۍ مشران له چارواکي او پالیسي ماهرین برخه اخلي. او د جنوبي کوریا په پیانګچانګ کې د ژمي اولمپیک لوبې روانې دي چې پکې پرون پر واورې د ځغل یا سکینګ په فری سټایل لوبه کې د بیلاروسو هنهاس کا د سرو زرو میډال وګټلو. د چین دوه لوبغاړو پرله پسې د سپینو زرو او زیړو میډالونه ګټلي. د اتر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن نوري د تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې بواوري نن په لاهور کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت پر اوه کلنې ماشومې زینب انصاری د جنسي تیری او د هغې د وژنې په تور نیول شوي ملزم عمران علي ته څلور ځله د مرګ سزا ورولې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي ممکنه ده دوی په روانو ورځو کې د خپلو حقونو په اړه لومړی جلسه په کوټه کې وکړي او زیاتوي.
سمه روانه ده خو هلته اوس خبرونه راځي چې اورغزه ایجنسی کې بیا کرفی او لګیدلې ده.
د پاکستان د داخله چارو وزیر مملکت پرون د سینټ په غونډه کې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان نیول شوی ویان احسان الله احسان ته به معافي نه ورکول کیږي. بلخوا د ای پی ایس ته وجل شوی ست کونکي اپلار وای
په دې بابت کې سم مثبت جواب نه دی راغلی. نو کدی دغه شی غنی یا وفاقي حکومت نو په کار چې زموږ په خبر های کورټ چې کوم ریټ پټیشن دی هغه کې دې جواب داخل کین.
او اونیس پروګرام ټولنا او سختریزي حمله رو اوریدلې مهیره وي
د سړنه چې کوم وی یا د علم چې وی د خو نه سمزب وی د خو نه سبب وی په دې کې صرف یو اړتیا دی او هغه هم موږ منلو ته تیار نه یو. نو بیا هم موږ به کاونټر جوړ شي
د مشال تر څنګ وسی. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن په لاهور کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت پر اوه کلنې ماشومې زینب انصاری د جنسي تیری او د هغې د وژنې په تور نیول شوي ملزم عمران علي ته څلور ځله د مرګ سزا اورولې ده. د پنجاب حکومتي وکیل قادر احتشام د عدالت له فیصلې وروسته میډیا سره په خبرو کې وویل چې عمران علي ته په څلورو بېلابېلو مقدمو کې د مرګ سزا اورول شوې ده. نوموړی زیاتوي عمران ته د ماشومې د مړی خرابولو په جرم که هم د لسو کالو د بند او ورسره د جرمانی سزا واورول شو. په دې اړه نور تفصیل د انیسه اجمل لاورو.
په لاور کې راتراګره ست عدالت د وکلنې ماشومې زینب د وشلو جنسي تیری په تور عمران علي ته سلور زلې د مرګ سزا واورولا. د کوسور سیمې زینب د جنوري په سلورمه لادرکه شوې و. د جنوري په نهمه مړې په یو ډیران اوموندل شو. د پنجاب حکومتي وکیل قادر احتشام د عدالت تر پریکړې وروسته رسنیو سره په خبرو کې ویل چې عدالت عمران علي ته داغه د بیلابیلو کړنو په جرم دا سزا واورولا.
ملزم ته څلور ځله د مرګ سزا ورول شو. لومړی د مرګ سزا ورته لدی و چې ورکل شو چې هغه یو ماشوم وشل. دویم د مرګ سزا د تشتونی. دریم چې هغه پرې وې ماشوم جنسي تیرې وکړ. او څلرم دا چې هغه لوې ماشوم سره ناسم چلند وکړي. بلخوا د ملزم ته د وې ماشوم د مړی خرابول لوجه هم د لسو کلونو د بند او سره د جرمانی سزا ورول شو.
بلخوا د زینب پلار د عدالت پر دې فیصلې د خوشحالۍ او اطمینان څرګندونه کړې ده. نوموړي تر عدالتي پریکړې وروسته رسنیو ته وویل،
د ټولو نه وړاندې خو زه د رسنیو مشکور یم. د کومې ورځې نه چې زینب تښتول شوې وه او نن تر فیصلې ورځې پورې میډیا زموږ ملګرتیا وکړه. موږ د نننۍ فیصلې په اړه مطمئن یو، خو زموږ له حکومت یوه غوښتنه ده چې ملزم ته دې د خلکو مخکې په ډاګه سزا ورکړل شي.
وکیل احتشام قادر وای نن د اوریدنې پر مهال د ملزم او د زینب خپلوان موجود وو. نوموړي زیاته کړه چې د زینب قاتل نه نور جنکو سره هم جنسي تیرې کړې وو چې پای کې دوه ژوندې دي او وو مړې شوي دي. احتشام قادر د عمران د سزا د اپیل په اړه وویل چې د سزا نه پس قاتل د اپیل لپاره 45 ورځې وخت لري. د احتشام قادر په وینا دا لومړی ځل دی چې د پاکستان په تاریخ کې پر ساینسي بنیادونو یو کس مجرم پیژندل شوی او هغه ته سزا ورکړل شوې ده. تیره میاشت د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف ویلي وو چې د وینې نمونې د ټیسټ وروسته ثابته شوې ده چې عمران علي د زینب قاتل دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ سعودي عرب ته د پوځي دستې د استولو اعلان کړی، د پاکستان په سینټ کې په دې معامله بحث پورته شوی. له حکومت وضاحت غوښتي چې مکمل تفصیل دی ورکړل شي چې دا فیصله چا کړې او د څه مقصد لپاره شوې ده. که څه هم پوځ وایي چې دا دسته د پوځیانو د روزنې او مشورې د دندې لپاره لیږل کیږي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال ملیحه میرزاده د دفاعي چارو له کارپو بریګیډیر سعد سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دغه فیصلې په
د پاکستان او سعودي عرب کوم چې سیاسي تعلقات او سفارتي تعلقات دي هغه ډېر ژور دي او فوجي تعلقات هم ډېر نږدې شوي دي. ډېر مخکې پاکستان فوج چې کوم دی نو هغه په سعودي عرب کې پاتې شوی دی. پورا بریګیډ او د توپخانې یونټ وي، داسې انجینیر یونټ وي، ایئر ډیفنس یونټ وي، دا خو مخکې داتې او په دهه کې پاتې شوي دي. هلته اوس تاسو فیصله خو شوې ده چې فوج به ځینې او دوی به سعودي عرب ته دغه ورکړي. دا اطمینان ورکړي چې موږ فوج درلیږو. زما خیال دی چې دغه فوج به د سعودي عرب د سرحداتو نه بهر استعمالي. یمن جګړه کې پاکستان مخکې دغه دلچسپي نیولې او نو دغه فوجي حل شته دی. پاکستانی چې کوم چارواکي دي په دې باندې پوهېږي چې د جنگ فوجي یو بریګیډ سره د یمن د جنگ حل نه راوځي. دا به د سعودي عرب سالمیت ته که خطره پېښېږي، که د هغې سیاسي حکومت ته خطره پېښېږي، د هغې لپاره یو سټیبلټي فیکټر دی. سعودي عرب د پاکستان سخت وخت کې چې کوم دی نو هغه په کار راغلی دی. دا پاکستان خامخا د هغې څه نه څه دغه خوري، د هغې جواب اوبه ورکوي.
پاکستان وایي چې دغه چې کوم کنټینجنټ دوی لیږي، دا د دوی د فوج ته به مشورې ورکوي او صرف مشافرتي حیثیت لري. نو تاسو یې سره اتفاق کوئ دا صرف داسي؟
ما خل دا عام دغه لپاره بوي چې دا مشورې ورکوي، دغه ورکوي دا دی بس دغه خو یو فوجي قابلیت ته هم وي. زما خپل دغه دا د خبر خو نه چې د څو نویت لوزنامه شوې ده.
او پاکستان مخکې که تاسو ته یاد شي په سعودي عرب باندې د حوثي یاغیانو لخوا د راکټي بریدونو غندنه کړې وه او مخکې بیا پارلمان دوی داسې په یوه خوله فیصله کړې وه په 2015 کال کې چې د یمن په جګړه کې به دوی بې طرفه پاتې کیږي. نو بیا چې دوی دا غندنه کوي نو آیا دا څرګندوي چې پاکستان په دغه جګړه کې بې طرفه دی، د چا پلوي نه کوي؟
نه ګوره، هغه پاکستان خو زما په خیال باندې سعودي عرب دغه جغرافیایي دغه د سالمیت دا بغې باندې حمله ده او سعودي عرب سیاسي طور باندې او جغرافیایي طور باندې موجوده شکل کې د پاکستان کور انټرسټ کې دی. نو اب دا غیر خپل کور انټرسټ پاکستان په دفاع کوي. نو چې بار نه په حمله کوي دا فوج چې ماته اوس تک موي چې د فوجي قابلیت یې نه کو په سعودي عرب باندې پس مکه باندې سه حمله وشو یا سبریتو شو یا سه نه کې بدا بالکل هیڅ سبب پکې اخلي. پاکستان بل خپل مفادات او دفاع کوي او سعودي عرب د پاکستان مفادو کې.
او د دې ستا سوریجنل یا سیمه ایز امپلیکیشنز یې نه اثرات یې
کله زما خیال باندې دغه سره ایران سره به څنګه د دې خبرې تشویش به وي. هغه زما په خیال باندې ایران په دې باندې پوهېږي چې چې د پاکستان سره سم مجبورې دي او هغه دې حد ته نه دي چې یعنی د سعودي عرب د سرحداتو نه بار د ایران مفاداتو نه څه نقصان ورسي کوه په شام کې دی او هغه په یمن کې دی. نو دا خو پاکستان ویلي دي چې دا د سعودي عرب د سرحد نه بار نه استعمالي. د فوج سره لکار ایراني سفیر سره ملاقات هم کړی نه کړی زما خیال ایته د اطمینان ورکړي چې د ایران باندې به دې څه منفي اثرات نه.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونه
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو د پاکستان لخوا سعودي عرب ته د پوزیانو لیګلو خبره د دې هواد سېنات په غونډه کې راپورته شوې ده. پرون د غونډې پر مهال د پیپلز کون سېنټر فرحت الله بابر پر حکومت ټینګار وکړ چې باید د پواست لیګلو په اړه پوره وضاحت وشي، خو حکومت وایي چې دغه عسكر به د سعودي عرب پوزیانو ته یوازې روزنه ورکوي. تفصیل د مجید بابر ناور.
د پاکستانی پوز لخوا هغه بیان چې سعودي عرب ته به د روزنې او مشاورت په مخه نور سرتیری استوي د دغه هیواد په پارلیمان کې تاود بحثونه راپارولې دي. تیر ورځ په سنت کې د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر فرحت الله بابر په یو پام کوونکي یا توجه دلاو نوټس کې وویل چې په دې موضوع نور تفصیل په ډاګه کېدل د ولس په ګټه دي او باید ایوان کې په دې اړه خبره وشي. سنت کې د وینا پر مهال ښاغلی بابر زیاته کړه چې د آی ایس پی آر د خپور شوي بیان په تناظر کې دا خبره په ډاګه ده چې دا پرمختګ د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په اسلام آباد کې د سعودي سفیر ترمنځ د ملاقات نه پس شوې ده او د دې نه مخکې د پوز مشر د سعودي عرب درې ودانۍ دوره هم په ډېره خاموشۍ سره کړې وه. په تیرو دوو میاشتو کې سعودي عرب ته د جنرال قمر جاوید باجوا د دویمه دوره وه. فرحت الله بابر وویل چې حکومتي وضاحت په دې معاملې کې ځکه ضروری ده چې د پوز په بیان کې د سرتیرو شمیره نه ده ورکړل شوې چې څومره سرتیري به استول کیږي، خو بلخوا د پوز د پرونی بیان لمخه دا وخت په سعودي عرب کې شو خو یو زر پاکستانی پوځیان وار لمخه موجود دي. خغلی بابر د سېنات غونډې ته زیاته کړې چې د سعودي عرب اتحادی یمن د خانه جنگي لامل سیاسي جنگ بایللې ده او د سعودي عرب لخوا بندیزونو او هوایی بمباری دغه مسله نور هم کړکېچنه کړې ده. نو د دې لوجې دا یو ستونزمنه مسله ده او باید تفصیلي پړاګه شي. فرحت الله بابر وویل چې په دې نګدو کې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د یمن د حوثی یاغیانو غندنه کول او د هغوی لخوا په سعودي عرب راکټي بریدونه د دغه هیواد سلامتۍ ته خطر بلل هغه څه دي چې تر سرګندېږي چې پاکستان په دغه شخړه کې د سعودي عرب تر شا ولاړ دی. فرحت الله بابر غوښتنه وکړه چې دا په ډاګه کېدل ډېر ضروري دي چې د پوز استولو پریکړه چا کړې ده. د فرحت الله بابر په خبرو د سېنات چیرمین میار زاربانی د دفاع وزیر خورم دستګیر ته امر وکړ چې ایوان ته د حاضر شي او د دې پوښتنو ځواب دی ووایي، خو ښاغلي دستګیر پاکستانی ټلویزیونونو ته ویلي دي چې دا سرتیری سعودي عرب ته د روزنې او مشاورت لپاره استول کیږي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سویويش په لندو سپو 2013 14530 1930 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو، امریکا غواړي پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې پکې د ترهګرو د مالی مرسته کوونکو هیوادونو څارنه کیږي. امریکا داسې اشاره ورکوي چې ګواکې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم د مالی چارو د څار له یوې ادارې نه یې دغه غوښتنه کړې ده. د ادارې غونډه راتلونکې اونۍ په پیرس کې کیږي. بلخوا پاکستان د دې اقدام په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي او دریز لري چې په دې اقدام سره به یې معیشت ته تاوان ورسیږي. دا چې د دې اقدام به په راتلونکي کې پر پاکستان څه اثر وشي، تفصیل د ملیحا میرزاده ناور.
په پاکستان کې د امریکا په هغه اقدام اندېښنې پیدا شوې دي چې داسې اشاره ورکړي ګواکې دغه هیواد د ترهګرۍ تمویلونکو په سار لیست کې ورګډول غواړي. دا اندېښنې پس لغې رامینځته شوې کله چې دا معلومه شوه چې امریکا د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم د مالی چارو د سار یوې ادارې نه غوښتي چې پاکستان د هغو هیوادونو په فهرست کې ورګډ کړي چې پکې د ترهګرو د مالی مرسته کوونکو هیوادونو سار کیږي. د زیارت په ورځ ناوخته د امریکا د بارنو چارو وزارت ویاندی هیدر ناورټ همدې طرف ته په اشاره کول ول
دی انټرنیشنل کمیونټی هاز دی سورت اف لانګ سټانډینګ
نړیواله ټولنه د پاکستان حکومت په اړه د ډېری مودې راهیسې اندېښنې لري. زمونږ په فکر دوی د تورو پیسو سپینولو مخنیوي، د ترهګرۍ خلاف او دغه شان د ورته حساسو مسئلو په اړه په ګامونو پورته کولو کې نیمګړتیاوې لري.
terrorism and other types of issues similar to that.
ناور 12 دغه کاری ډله باوري کوي چې د ترګری او غیر قانوني پیسو د سپینولو خلاف جدي ګامونه پورته کړل شي. د ناورټ په خبره د مالی چارو د سارې ادارې سره چې د دوی کمی خبرې شوې دي هغه لا نشي په ډاګه کولی. ټاکل شوی چې د مالی سار د ادارې هونډه راتلونکي هفته په پاریس کې وشي چې به پکې په دې موضوع بحث کیږي. په عین حال کې پاکستان ویلي د امریکا دغه اقدام اندېښمن کړی دی. د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې په 19 خبري هونډه کې وویل داسې اقدامات د پاکستان اقتصادي ودې ته نقصان رسوي. هم د دغه منفي اثراتو خبره په پیښور کې کارپو اعجاز خټک هم کوي او وایي کچره داسې اوښول نو د پاکستان د اقتصاد لپاره به ښه نه وي.
داسې نه دي چې دا کېږي د وخت د دې سره یو خوبه انټرنیشنل فینانشل انسټیټیوشن پابندی نه لګي بالکاس نه کېږي د پاکستان کې فینانشل تعلق یا پیسې بنوري خو شرایط به نور سخت شي. مخکې دوه ځله سوچ کولو اوس به لږ ځله سوچ کوي معلومات به ښیي بیا به پیسې دغه کېږي پاکستان ته سهایل ورکولو یا مختلف سپورټ کې ورکوي. د دې اثر به په بالغ کې ممکن راځي هغه د یو پرایویټ کمپنی چې بزنسز یې انټرنیشنل دي هغوی به مې خپلې ونیسي. نو مسله دا ده چې پاکستان کې کوم اکنامک سچویشن دی اوس یې خو لږ خلک خپلې ونیول شول لږ روم شو او معمولي کمې راغلل پاکستان پیسې راکړو هغه
د اعجاز خټک په خبره پاکستان دریز لري چې د طالبانو خلاف له خپل وس سره سم کاروایی کوي او که داسې مالی تکلیفونه راشي نو د دغو ډلو خلاف د جګړې قوت به خراب شي او ترګري به سیوا شي. خو نړیواله ټولنه وایي چې له پاکستان سره ډېر امداد وشو خو د وسلوالو خلاف د خپل وس مطابق کار نه کوي. برتانیا، فرانس او جرمني د امریکا د دغه اقدام ملاتړي دي. بلخوا د رویټرز خبري اژانس یو رپورټ له مخې پاکستان کوشش کوي ځان په دغه فهرست کې لا شامل دو بچ کړي. هم روانونه پاکستان د ترګری خلاف قانون کې ترمیم وکړو او په جماعت الدعوا او فلاح انسانیت فاؤنډیشن نومې ډلو باندې بندیزونه ولګول چې وار له مخه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د پښتون اژغورنې غورزنګ مشر وایي پلان لري چې پراتونکو څو ورځو کې جلسې پیل کړي او لومړی جلسه به په کوټه کې کوي. منظور پښتین وایي دا وخت له ډېرو مشکلاتو سره مخ دی خو د ده په خبره همدا ستونزې دي چې د دوی قوت نور هم پیاوړی کوي. د پښتون اژغورنې غورزنګ مشران دا هم وایي ځینې غوښتنې منل شوي دي خو لا هم ډېرې پاتې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسرار عالم مومن ناور.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي پلان لري چې پر 15 منټه په کوټه کې جلسه وکړي. منظور پښتین وایي د جلسې لپاره تیاری د عدم تشدد د اصولو پر اړه کې نیسي او په مختلفو سیمو ګرځي او د لړکې کمپاینونه کوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور وایي ځینې غوښتنې یې منل شوي خو لا هم ډېرې پاتې دي.
خو ګوره روان ورله تر اوسه ګرځي مرګونه وشول پښتانه مړه شول چا مړه کړل تفتیش ته وشي. دغه تفتیش لا تر اوسه پر څه کمیټي نه جوړه شوې او بل خبره مونږ کوم دا به درک شوي کسانو کړي و هغه په حق نه باندې مونږ خبره روانه او څنګه څه ریزلت هم را روان دی. کوم چې دا ماین صفه کولو کار په هغه باندې هم نتیجه روان دي او ځای پر ځای هغه ماین صفه کول شروع شوي دي. او چې کوم د موضوع خبره و هغه هم اعلانونه وشول. او چې کومه خبره د کرفیو د تشدد ده د وزیرستان پر خو د خبره سم روانه ده خو هلته اوس خبرونه راځي چې اورګزه ایجنسی کې بیا کرفی او لګیدل ده.
پښتون اژغورنې غورزنګ د فروری په 10 په اسلام آباد کې خپل درنا تر هغو وروسته ختم کړه چې دوی په خبره حکومت ورته په لیکلې بڼه ورکړل چې غوښتنې به یې ومنل شي. دوی غوښتنه کوله چې په کراچۍ کې د نقیب مسجد په قتل تورن پولیس افسر راو انوار دی ونیول شي، فاټا دی له ماینونو پاک کړل شي، لادرکه کسان دی عدالت ته حاضر کړل شي، په فاټا کې دی پر پوستو د خلکو زورول او کرفیو لګول بند کړل شي او د ماورا عدالت وجنو په اړه دی عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. د پښتون اژغورنې غورزنګ یو مشره سمرین خان وزیر وضاحت ورنکړ خو دومره یو ویل چې ځینې خلک اوس د دوی پر ضد سازشونه کوي.
اوس په مشر او په کشر کې ډېر غټ یو د نظریاتي فرق راغلی دی. هغه کشر دوره گزاره وس نه سي کولای، هغه یو اوس بدلون غواړي او شه بدلون غواړي، هغه امن غواړي. نو په دې کې د صبر ډېر زیات ضرورت. تاسو وکسینه نم جرګه روانه ده پټان کې، هغه کې د مش گرفتاری خبره کیږي چې دا چې کوم علاقان دي زموږ خلاف اخته نو په دې کې به صبر ډېر زیات ضرورت دی. موږ به په جذبات باندې نه کوو، موږ د مشرانو ته به عزت ورکوو، پوهوو به کنه چې دا موږ لپاره څومره اهمیت لري.
خو د دې غورځنګ یو بل مشر علمزي مسجد بیا له دې سره اتفاق نه کوي او وایي ټول پښتانه مشران او ځوانان له دوی سره ولاړ دي. نوموړی وایي د پر امن احتجاج کولو پرته له دوی سره بله لار نشته.
خو زه پر امید د خپل قوم نه یو او د خپل ځوانانو نه یو چې انشاءالله موږ به که اوس دغه رنګه پورته کوو نو ستونزې به ختم کېږي. او که اوس نه کو پورته که داسې ډېر تحریکونه هم چک شي په وخت وخت او نور هغې به ریزلټ نه راوځي. خو دغه دا تحریک چې تیمه ده دغه به موږ کمو نه، دغسې به جاري ساتو، دغه شعور به دغسې جاري ساتو او اواز به دغه رنګه موږ پورته کوو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مسعود ځوانانو درې کاله مخکې هغه وخت جوړ کړ چې کله دوی خپل سیمې ته له کډوالۍ ورستانه شول نو هلته کې پرې په ځمکه ښخ شوي بمونه چاودېدل پیل شول. د دې غورځنګ یو جوړونکی علمزي مسجد وایي دغه ماینونه د جنگ دوران په ځمکه کې ښخ کړل شوي وو او دوی له دې پر ضد غږ راپورته کړ چې بیا ورسره هغه ځوانان اهم ملګري شول چې په قبایلي سیمو کې یې د لادرکه کسانو فاټا اصلاحاتو او نورو غوښتنو لپاره کمپاینونه کول.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو دا مشال ریډیو ته د پاکستان د داخله چارو وزیر مملکت تلال چودری پرون د سینټ په غونډه کې وویل چې د تحریک طالبان پاکستان نیول شوی ویان احسان الله احسان ته به معافي نه ورکول کیږي. احسان الله احسان په پاکستان کې د یو شمېر ترګرو حملو چې پکې د 2014 کال په پېښور آرمی پبلک سکول برید هم شامل وو سیمواري منلې. کله چې په داسې رپورټونه خپاره شول چې ښایي حکومت احسان الله احسان ته معافي ورکړي نو د دې پر ضد د پېښور آرمی پبلک سکول په حمله کې د وژل شوو ماشومانو کورنیو په پېښور هایکورټ کې مقدمه وکړه. د دې مقدمې وکیل فضل خان ایډوکیټ وو چې خپل هم زوی په برید کې وژل شوی وو. په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ د فضل خان ایډوکیټ سره خبرې کړې دي.
حکومت نخکاری چې په موجوده سیاسي حالاتو کې چې حکومت په دې پوزیشن کې دی او کنه، ځکه چې تاسو ته به پته وي چې احسان الله احسان د وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت په ډایرکټ دغه کې نه دی او دی د پاکستان د فوج یا امنیتي ادارې چې دی د هغې په ولکه کې.
نو تاسو وایئ چې د مرکزي حکومت به چونکې د هغه فوج او امنیتي ادارې خو د پاکستان د حکومت لاندې راځي او دا د حکومت مملکت یعنی د داخله چارو مملکت وزیر دی او حکومت له خوا ځکه دا یو پالیسي بیان په سینټ کې ورکوي، نو ستاسو په خیال باندې په دې به عمل ونه شي؟ هغه امنیتي ادارې به
خو تاسې نه وینم چې د پاکستان کوم حکومت ته فوج نه زیات طاقتور دی، ځکه چې کوم په موجوده حالاتو کې کوم سچویشن دی د پاکستان. مونږ په پېښور های کورټ کې کوم پټیشن ما کړی دی هغه کې ما د وفاقي حکومت سره سره هغه ادارې هم فریقین جوړ کړی دي چې د چا په ولکه کې ده. دی خو د هغې طرف نه او د وفاقي حکومت طرف نه اوسه پورې په دې بابت کې سم مثبت جواب نه دی راغلی. نو کدی دغه شي ګڼي یا وفاقي حکومت نو په کار چې زموږ پېښور های کورټ چې کوم ریټ پټیشن دی هغه کې د دې جواب داخل کړي. متاثره شوی فیملیز په تور زموږ خو به دا خواهش خو دې دوه کې داسې وشي، خو کېدی شي دا د سپاس سیاسي بیانات هم کېدی شي او که په حقیقت ډول شي دا به ډېره ښه خبره وي.
یعنی تاسو په حقیقت کې څنګه غواړئ په څه کانې کېږي تاسو؟
بالکل داسې کار مونږ خو جوړ د پیله ورځې نه د حکومت نه دغه مطالبه کړې وه چې د دې آرمی پبلک سکول په واقعې دی یو جوډیشل کمیشن آزاد جوړ کړي کوم چې د دې پلټنې وکړي چې دغه واقعې کې څو ککړو هغه خلک چې ته ډایرکټلی براه راست د دې ذمہ داری قبول کړې وه او هغه خلک چې کوم انډایرکټ یا خو فیسیلیټیټر وو یا هغه ادارې د چا د ذمہ واري جوړې ده چې دغه ماشومانو حفاظت یقیني جوړ کړی وو او که هغې سنه اهلي ده یا هغې خپل کار پورا سرته نه دی رسولې نو هغه ټولو ته د سزا مونږ مطالبه کړې وه او مونږ اوس هم دغه مطالبه زموږ قائمه ده او مونږ به غواړو د حکومت پاکستان نه چې داسې دي وشي. خو چې دا درې کاله او تقریبا درې میاشتې کې دی ولادي دغه کې اوسه پورې انصاف و نه شو نو مونږ مجبور شو چې مونږ بار بار د عدالت دروازې ټکو او د نه انصاف غواړو.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوښه ده، تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د مازیګر نږدې سلور نیمه بجې کیدونکو دی لړن خبرونه د اسرار عالم مومن ناور.
د لاهور ترګری مخنیوي عدالت د زینب په قتل کیس کې مرکزی ملزم عمران علی ته څلور وارې د مرګ سزا ورکولو پریکړه اعلان کړه. دا خبره نن په لاهور کې حکومتي وکیل دشم قادر خبري اعلان وکړه. یادی وی چې د جنوري په نهمه د پنجاب په قصور خار کې د یادی وکلنې ماشومې زینب انصاری مړې وموندل شو. له دې وروسته پولیسو د عمران علی په نوم یو کس له زینب سره د جنسي تیری او وژنې په تور گرفتار کړو. پاکستانی سینیټر د دې هیواد د دفاع وزیر خرم دستگیر خان سعودي عرب ته د پاکستاني پوځیانو د استولو په معاملہ د وضاحت لپاره تور غوښتي. خرم د پیپلز ګوند سینیټر فرات الله بابر د سینیټ غونډې ته په وینا کې وویل چې د پاکستان پوځ اعلان کړی چې سعودي ته به پوځ لیږل کیږي. په دغه خبره لا هم پر دې اړه څه قسمه معلومات مخې ته نه دي راغلي چې دغه پوځیان د څه هدف لپاره سعودي ته لیږل کیږي. د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشر وایي د لانګ مارچ نه وروسته حکومت لا هم د دوی ځینې غوښتنې نه دي منلي. منظور پښتین تېره ورځ مشالې ته وویل چې د وطن کارډ ختمول د ځینو له درک کسانو خوشي کېدل جنوبي وزیرستان له ماینونو پاکولو کار تېزېدل هغه غوښتنې دي چې حکومت له ژمنې سره سم پرې کار پیل کړی. خو په قبایلي سیمو کې د کرفیو لګولو تر څنګ یو شمېر نورې غوښتنې لا هم نه دي منل شوې. د برتانیا وزیر اعظم تریسا مے په اروپای اتحاد کې د برتانیا پر غړیتوب په دویم وار د انتخاباتو ترسره کولو امکان رد کړی. مینند میونخ امنیتی کانفرنس ته ویل چې 2018 کال د جون میاشت کې د انتخاباتو له نتیجو نشي پوښتنه کېږي. او د جنوبي کوریا په پیانگچانګ کې د ژمي اولمپیک لوبې روانې دي چې پکې پرون پر واورې د ځغل یا سکینګ په فری سټایل لوبه کې د بیلاروس لوبغاړي د سرو زرو مډال وګټلو.
او اوس هم د کورنۍ ورځپاڼو اداریو ترازو چې مهمې برخې درته زموږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د پولیسو لخوا د نقیب الله مسعود روژنې وروسته چې په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې د ماورای عدالت وجونو په اړه کم بحثونه پیل سوي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د نن اداریه هم په دې اړه لیکلي چې عنوان یې دی ماورای عدالت قتلونه. ورځپاڼه د تیرې ورځې د خپل یو تحقیقاتي رپورټ حواله ورکوي چې د نقیب مسعود په وژنه کې د تورن پولیس افیسر راو انور په اړه دی. اداریه وایي چې رپورټ د راو انور او د ملګرو هغه جرمونه قتلونه او تښتونې په ډاګه کړي چې ټول اولس یې ولارزولې. ډان وایي باید نور د پولیسو تر قانون بالاتره کړنې ختمې سي. خو اداریه وایي رښتیا خبره دا ده چې په دې لړ کې هغه وخت ځکه ډېر نسی کېدلی چې د دغې سي جرمونو په کولو کې سیاسي او امنیتي ادارې له پولیسو سره ملګري وي. ورځپاڼه وایي چې د نقیب مسعود وژنه یوازینۍ پیښه نه ده، بلکې که د راو انور په اړه مکمل تحقیقات وسي نو یقیني خبره ده چې نور به هم ډېر لړزونکي ثبوتونه مخې ته راسي. بلخوا د نېشنل ورځپاڼې بیا د فوج د هغه اعلان په اړه لیکلي چې ویلي وو په فاټا کې د وطن کارت ختمولو امر کړی. ادارې وایي چې وطن کارت د پاکستان د آئین 15 ماده خلاف عمل دی. دا شک هر شهري ته په آزاد پښه د ګرځېدو بنیادی حق ورکوي. د نېشن وایي چې دا په اسلام آباد کې د پښتون لانګ مارچ یا درنورکونکو یو غوښتنه وه چې د پوره کولو لپاره د پاکستان فوج مشر ډېر پر وخت ګام واخیست. ادارې وایي چې که څه هم د فوج ویان داوه کوي چې د وطن کارت مقصد خلکو ته معاوضه ورکول دي، خو د ورځپاڼې په وینا هغه دا ونه منله چې د دې کار له وجې د خلکو په تګ راتګ کې رکاوټ یا خنډ هم پیدا شوی دی. ورځپاڼه وایي دغسې ګامونه په خلکو کې د ریاست او ادارو خلاف نفرت پیدا کوي. خو د نېشن وایي چې د فوج د مشر جنرال باجوا دا ګام د ستاینې وړ دی، خو باید نوموړی له دې سره سره په اسلام آباد کې له درنورکونکو سره شوې نورې ژمنې هم پوره کړي چې پکې یوه هم د لادرکه کسانو ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. رویټرز خبری ایجنسی د امریکا لخوا پاکستان د ترهګرو د مالی مرسته کوونکو هیوادونو په فهرست کې د شاملولو او ګارډین ورځپاڼې د پاکستان لخوا د افغانستان سره په پوله د ازغن تار غزول په موضوع راپورونه خبره کړی دي. د دوه مقالو مهمه برخه د شاهین بنیری ناور
رویټرز خبری ایجنسی لکه امریکا او اروپایي اتحادیانې د مالی بدونوانو پر ضد نړیوالې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس ته ویلي چې پاکستان د ترهګرو سره د مالی مرسته کوونکو هیوادونو په فهرست کې شامل کی. د ټاسک فورس غونډه بار روانه ونه په پیرس کې کیږي. دا اقدام دغه ستراتیژي برخه ده چې لمخه امریکا په پاکستان د وسلوالو ډلو سره د اړیکو پرې کولو لپاره فشار اچوي. پاکستان دغه تورونه رد کړی دي. خبری ایجنس تا بینکرانو او چارواکو ویلي کچری د پاکستان نوم د ترهګرو د مرستیالو هیوادونو په فهرست کې شامل شي نو اقتصاد به ډیر اغیزمن شي. د اقتصادي چارو یو پوه رویټرز ته ویلي ک پاکستان په دغه فهرست کې شامل شي نو بیا به ورسره نړیوالې اقتصادي ادارې کاروبارونه پر مخ نشي وړلې. پاکستان تیرو ونې د ترهګرۍ پر ضد په یو قانون کې بدلون راوست چې لمخې حکومت د حافظ سعید په مشرۍ د ځینو سازمانونو پر ضد بندیزونه عملي کړي دي او اساسي ورلا په خپل کنټرول کې اخستې دي. واشنگټن حافظ سعید د هند په ممبئی کې په ترهګرو بریدونو تورن ګرځولې دي. بلخوا ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي پاکستان د امریکا ولسمشر ټرمپ ته ویلي چې د پاکستان افغانستان ترمنځ په پوله د ازغن تار لګولو په کار کې ورسره مالی مرسته وکړي. د پاکستان د قومي سلامتۍ سلاکار ناصر جنجوا ورځپاڼې ته ویلي په 1300 میله اوږده پوله د ازغن تار لګولو سره به د وسلوالو د تګ راتګ او ترهګرۍ مخه ونیول شي. جنجو زیاته کړې پاکستان غواړي چې ولسمشر ټرمپ د دغه کار لپاره مالی مرسته وکړي. د ازغن تار په غزولو به 1522 میلیونه ډالره خرڅ راځي. یو پوځي چارواکي ګارډین ته ویلي پاکستان لور ته په پوله به 1,016 پوستې او 1,023 قلې جوړولې شي. پوځي چارواکي وایي پلان لري چې د ازغن تار غزولو کار تر 2019 کال پای ته ورسوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د خوست قومي مشران او مدني فعالان وای په علم او پوهې سمبال ځوانان کولای شي په افغانستان کې روان اوږد سیاسي او امنیتي کړکیچ ته د پایټ کې کېږي. دغه مشران چې د هیواد په مسایلو کې د ځوانانو د رول په باب په یو غونډه کې راټول شي وو دا ټینګار یې هم وکړ چې دوی به د هیواد په کچه د ټولو قانونو د ځوانانو د یووالي او د موجودو ستونزو د ختمولو لپاره کار وکړي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل نو
د خوست او شمیر قومي مخور او مدني فعالان وایي چې ملي ګټو تجمن او په علم سمبال ځوانان کولای شي په هیواد کې شته سیاسي او امنیتي کړکیچ پای ته ورسوي. دوی چې د جمعې په ورځ په خوست کې د هیواد پر روانو مسایلو کې د ځوانانو د ونډې په باب جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې. د هیواد په کچه د ځوانانو د پیوستون او یووالي پر اړتیا هم ټینګار وکړ. د خوست یو تن قومي مشر حکیم وری وویل چې
ځوانان دي چې وطن ته حرکت ورکوي، وطن به جوړ دوی دوی به تعلیم وکړي، اتفاق وکړي او ټول په ولو سي په وای اتحاد سي د دې پر اچ دوی په انده کې د وطن د جوړولې د پوره خا جوګاوي. دا ځوانان کا چیر دا سو کې چې دوی مبارزه وکړي د صلح د پوره امکان لري چې دا مشکل دوی حل کړي.
د حاجی جنت په نوم یو بل تن قومي مشر وای چې د ستونزو د ختمولو لپاره د ځوانانو او مشرانو ترمنځ همغږي توپ مهم دی.
دا ځوانون چې د کومي مشرونو په شو کې وي او مشرون کامیاب چې مشرون یې په شو کې وي ځوانون کامیاب دي. دا د لوی پکتیا ته زغیږي. یو لوی پکتیا نه به ان شاء الله په اوپی د کنا مرکزی حکومت کو بل ترسیږي.
د خوست یو تر ملي سوداګر حاجی جمال ویل د هر ورځې په تیرې دو سره د ځوانانو رول ډیریږي خو ځوانان بیا خپل رول هغه مهال په خړه ول سر ترسولی شي چې په پوهنه او ملي روحیه سمبال وي.
دا چې ځوانون مسولیتي نه زیوتیږي هغه ځون باید دغه مخه تروشي چې استعداد
یاد ولری دغه ځوانونه پورا دغه ملک د پورا د خورې پورا یو څه باید وکړی شي. دولته په ملک کې ډیره داسې خود سرانه عملینم روندي خو شاید چې د ملک د نجات ور
د ځوانانو د انسجام لپاره د نورو بنسټونو ترڅنګ د جهاد او مقاومت د ارزښتونو د ساتنې په نوم دفتر هم پلان لري. د یاد دفتر مشر مبارک تنای وای دوی تکل لري چې د هیواد په کچه د ټولو میشتو ملیتونو او قومونو ځوانان سره یو لاس کی.
مونږ کوشش کوي چې مثال کې د افغانستان ځوانان که تاجک تک ازبک تک داس رئیسی کی کمی ننگری تاگی چه دی پا دولت که لاری پا کمی سشتن که لاری میگ دی سلخ لیاری یا کشش کی دی دولت لیاری یا کشش کی دی دولت را منگ انکاری دولت زمونگ سر انکار دی
دا چارو کتون که محمد جلال حق قزدران هم وی که چی رزواران حیوات جوڑونه تا صادقش من که ولری او پا متحدانه دول دی هدف لپار کارو کی نو که ولیش پا افغانستان که مثبت بدنون نرامه ازده کی او پا دی حیوات کشت سنزو تا دا پای تکی کی دی.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
اوریدونکو اوس هم راځو اونیسي خبراونې ټولنې او سخت ریزی ته د دې اونۍ په خبراونو د دې لړۍ په روانه برخه کې په پاکستانی پوهنتونونو کې سخت ریزی ته کتنه شوې ده. د پروګرام جوړونکي زموږ همکار احمد شاه اعظمي دی.
ټولنا او سختریزی د مشال رادیو پر روان خبرونه ټولنا او سختریزی کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې د سختریز مواد په اړه بحث واوریدئ. په پاکستان کې سخت دریزی له بیلابیلو لارو وده کړې او بیلابیلو پیژو د دې پدیدې په عام کولو کې رول لوبولې دي. ټولنه او سخت دریزی روان خبرونه کې په پاکستانی پوهنتونونو کې پر سخت دریزی بحث وې دي چې هلته تر کومه حده سخت دریزی موجوده ده، لامل یې څه دی او دې پدیدې ته څه ډول د پای ټکی ایښودل کېدای شي. د پاکستان د لوړ زده کړو د کمیسیون د معلوماتو لمخې په دې هیواد کې 1/6 حکومتي او غیر حکومتي راجسترډ پوهنتونونه شته. دا پوهنتونونه یو شمیر ساینسي، ټولنیز، تخنیکي او فني څانګې لري چې زده کوونکو ته د بیچلر، ماستر او پی ایچ ډی ډیګراني ورکوي. په پېښور پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر ناصر جمال خټک وایي چې په پاکستان کې ټولنه سخت دریزه سوچ لري او د پوهنتون ښوونکي او زده کوونکي هم د دې ټولنې برخه دي. خود نوموړي په خبره په پوهنتونونو کې سخت دریزی ها وخت زیات وده وکړه کله چې په 1980 لسیزه کې د دې هیواد د پخوانی پوځي واکمن جنرال محمد ضیاء الحق لخوا په نصاب کې بدلون وسو.
پوهنتونونو کې هم استادان او طالب علمان هم دې معاشینه راځي چې کم د پوهنتونونو نه بهر دي، نو هغه هم راحت پورې په پوهنتونونو کې انتها پسند سوچ موجود دی چې سپوره په معاشه کې دی. د کال 1980 چې کومه لس کال دی په دې کې چرته طالبان کا فتانو ما 1983 کې پاکستان ستړي چې مطالعه پاکستان متوي دغه او اسلامیات کمپلسری کړل شو هر هغه ډیګری د پاره چې کم د بیچلرز و لکه اوس بی بی ایس چې څوک یې هغه به هم پاکستان ستړي او اسلامیات وایي چې کم انجینیرینګ کې هغه به هم وایي چې کم بی اے یا بی سی کې یا بی ایس کې هغه به هم وایي. په دې اسلامیات او په پاکستانی کې چې کوم تاریخ خېلی کیږي هغه په باره کې هم اکثر محققین چې دی اسره نه چکی هغه خیال دی چې دا تاریخ لږ بدل کړي شوی دی. سره پر بدل کړي شوی ځکه چې د پاکستانی ریاست چې کومه بیانیه ده چې هغه سره دا مطابقت خوري د نو قومیت خبره مذهب سره وتړل شو.
په هنتونونو په متوګه د لوړ زده کړو ادارې وی چیرې چې د شوونی او روزنې ترڅنګ پر بیلابیلو موضوعاتو تحقیق یا څېړنې هم کیږي. خو د ناصر جمال خټک په وینا په پاکستانی په هنتونونو کې څېړونکو محدودې څېړنې کوي او نس کولای چې هر موضوع او څېړي.
چکهله ریاستي سطح باندې داسې خبرې را مخ کې کړلې شي چې را پدې باندې بسېړنه نکړي ځکه چې دا خبرې چې دی هغه د نېشنل انټرست خلاف کې دی شي یا د دې خلاف کې دی شي دا خلاف کې دی شي د سړنه چې کم وي یا د علم چې وي دغه نو سم مذهب وي
دی خو نسغوی پا دی کی صرف یو ریختیا وی او که اغا هم منگا منلو تا تیار نیو نو بیا هم منگا با کانتر جوڑا شی او غالبن جوڑا با نشی رانا جوڑا شی جسترگ پتی کی نو کانتر دا خیالی چی پیشو لارا پیشو خو ممل تا کی ریخ کانتر تا منفکاری نو دا دا انتحا پسنده یو بل ڈاول دی
په پوهنتون کې له ښوونځیو برعکس ښوونکي یوازې ښوونه نه ورکوي بلکې زده کوونکي په خپله د کتابونو او لیکچرونو په اړه خپل تنقیدي رائے ورکولای سي او پوښتنې راپورته کولای سي. خو د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون پخوانی ښوونکي ډاکټر پرویز هود بای وای چې دلته حالت بل ډول دی.
عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اگر جدید تعلیم دی جائے
په عامه توګه دا فکر کېږي چې کچیري زده کوونکو ته پرمختللی تعلیم ورکړ سي نو د سخت درزی یا ترګری احساسات نه راپورته کېږي. خو په پاکستان کې دا خبره تر ډیره حده غلطه ثابته شوې ده. موږ دا لیدلی چې دلته لوی لوی ادارې او پوهنتونونه شته خو هلته ښوونکي دا ډول ذهن پیدا کوي چې زده کوونکي د سخت درزی پر لار روان شي. زه پر دې خبره نه حیرانېږم ځکه په پوهنتونونو کې چې څه ډول ماحول دی او هلته چې څه ډول ښوونکي ګمارل شوي دي نو دا فطري خبره ده چې هلته سخت دریځ فکر ډیره وده کړې ده. د بیلګې په توګه ځینې داسې پوهنتونونه دي چې د تبلیغ لپاره خلک وروستل کېږي او پر تور جادو او پیرانو تبصری او سیمینارونه کېږي.
په پاکستان کې په بیلابیلو وختونو کې په پوهنتونونو کې ځینې داسې پیښې رامنځته شوي چې د سخت دریځۍ یا تشدد څرک ورڅخه تر سترګو کېږي. په دې کې یوه مشهوره پیښه د 2018 کال د اپریل میاشتې د 13 نیټې ده کله چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې بلوګرو یو زده کوونکی مشال خان مذهب ته د سپکاوي په تور وواژه. خو د پولیسو په لټونو بیا وروسته په ډاګه کړه چې مشال مذهب ته سپکاوی نه و کړی بلکې د یو سازش له مخې وژل شوی و. بل پلو د همدې کال په سپټمبر میاشت کې په کوټه کې د آی ټی پوهنتون یو ښوونکی مشتاق احمد له انصارو شریعه سخت دریځ ډلې سره د تړاو او په کراچي کې د یو سیاسي ګوند د یو غړي د وژنې په تور ونیول شو. په 2012 کال کې په همدې پوهنتون کې د طارق احمد کاکړ په نامه یو ښوونکی هغه وخت د پوهنتون او بیا وروسته د پاکستان پرېښودلو ته اړ شو کله چې زده کوونکو مذهب ته په سپکاوي تورن کړ. په پاکستان کې د کورټ په نامه د یوې څېړنیزې ادارې مشر عریش الله خان وایي چې په پاکستان کې نه یوازې په مدرسو کې سخت دریځ فکر موجود دی بلکې پوهنتونونه هم نه دي ورڅخه خلاص. نوموړی د خپلې یوې څېړنې پایلې را سره شریکوي.
چې موږ کله د یونیورسټي یا پاکستان کې کوم د پوهنتونونو د دې د طالبانو او د مدرسې د طالبانو ترمنځ ډایالوګ وکړو نو موږ ته پکې یو دا خبره ښکاره شوه چې زموږ عام پوهنتونونه چې دي په پاکستان کې نو د دې چې کوم طالب علمان دي نو هغه هم دومره زیات براډ مایندډ یا آزاد سوچ هغه هم نه لري. پکار دادا چې سړی ویسټ کې وګوري چې لکه د پوهنتونونو طالب علمان چې دي هغه سوچ ډیر آزاد وي کوم ته چې هغه کریټیکل تھنکینګ وي هغه کې کریټیکل تھنکینګ وي هغه یو مسله یا یو ایشو مثبت اړخ منفی اړخ دواړه د کتو یو صلاحیت لري. نو دا ماته لګونتې په پاکستانی هغه په هندونو د طالب علمانو کې دا شی ماته لګونتې کم ښکارا شو په دې اړه سناس کار کولو گنجائش ته په پاکستان کې.
د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز ورسپانې د راپور سره سم په خیبر پښتونخوا کې پولیس او امنیتي ادارو له 2014 کال څخه د 2013 کال تر جنوري میاشتې پورې څه باندې 1450 وسلوال نیولې دي چې 2 له پوهنتونونو فارغ شوي دي. دا چې په پوهنتونونو کې پروانه سخت دریځي کې څوک ونډه لري د باچا خان پوهنتون 400 یو ښوونکی ډاکټر عبدالشکور له زده کوونکو او ښوونکو زیات ریاست ته ګوته نیسي.
شاګرد د ډېر سيزونو سره مخ دی او کنفیوز دی نن سبا او په سوشل میډیا او چې کوم مېن چې میډیا راغه او بیا درو او رښتیا او پته دي چې سره والا هغه باید چې صحیح دا راغته خو دې شي پوسټات زما په خیر زموري له ګډېره دا پوهنتون کې استاد یم زه انډیویجوال یم که ته سټیټ یا ریاست کې ریاست یو پاور خو دې ته په پوره اداره نه وړي چې دا سوچ بدل شي. ما بیا ما ډیر زیاته ګران وي ما خیالداري کوم چې دا چینج راوستلو سيزونه دی یا کایان دی زما لاس کې باید نشته هغه ته زما اکسس نشته. خو زه په مزه مزه په مزه مزه دا نریته چې جوړ شوی دی انتها پسندې یو بیانیه یو کیسه جوړه ده دې کیسه پر ضد یو کاونټر نریټیو راوړل دي زما یو رول یو کردار دی خپل دی باید دا کوم او دا دومره نه کیږي.
بلخ د مردان د عبدالولی خان پوهنتون پخوانی ښوونکی ضیاء الله همدرد سیاسي او مذهبي ګوندونه د سختدریزي مسول ګڼي چې د زده کوونکو سازمانونو ته د سختدریزي درس ورکوي.
طالب علم په خپل دي دومره کشروار نه څومره چې د استاد د دې پوهنتون انتظامیه او د دې طالب علم یا د دې سیاسي کارکون د دې متعلقه چې کوم ګوند نه هغه شامل دي. لکه تاسو خیال کړی په دې کې تیر ځل چې کله پنجاب پوهنتون کې پی هاوس وا او موږ د کمپرستا طالب علمانو هغه شاته پروګرام جوړ کړو او پاغي باندې د یو مجدي سیاسي ګوند مشر نه تاسو پوښتنه وکړې شو په ټلویزیون باندې هغه ورته جواب پیو چې کوم ځای کې جداګانې وین ولته خو به تشدد وي چې کله په مرکزی لیول باندې دا قسم مشران وي او هغه خپل مشرمن رضا خودلی چې کتاب چرته تنولې دا چرته اسلام خلاف ته او ورځې پرانی چې پروګرام به له خرابه وي چې کله دا لیول دا قسم ذهنیت دا قسم منټلټي او د دې د برنه سرپرستی کې متما په خیال باندې دا تشدد وي او کدي چې ډېر کم لکه چې دې کې راځه سمانه نور خلک یاد کو د استاد او د انتظامی او د سیاسي ګوندونو دا وی د پالیسی نه راوخلي دا نور ریاستی پالیسی نه چې دا پکې موږ شامل کو طالب علم د چکم سړی کو تشدد کی یا د ډنډر اخی او پاغي باندې بل طالب علم په سر وهي د پخپل پای کې دومره دې تربیت نشي د طالب علم او د چې څنګه استعمالي دي د استعمالي دي.
د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د 2018 کال په مارچ میاشت کې د پښتنو زده کوونکو او جماعت اسلامي ګوند زده کوونکو سازمان اسلامي جمعیت طلبه ترمنځ هغه وخت او تخوالی رامنځته شو کله چې لراپورونو سره سم پښتنو زده کوونکو د پښتنو د کلتوري ورځ لمانځلو په مناسبت هلته کلتوري نندارتون جوړ کړی وو او اتڼونه کول چې د اسلامي جمعیت طلبه غړو برګ پر وکړي. په دې پیښه کې ګڼ زده کوونکي ژوبل شول. لهغه ورسته د 2013 کال په جنوري میاشت کې یو ځل بیا په همدغه پوهنتون کې د اسلامي جمعیت طلبه او پښتنو او بلوڅ زده کوونکو ترمنځ لانجه وسوه چې بیا ورسته تاوتریخوالی رامنځته سو او پلسګونه زده کوونکي ایجوبل سول. د پېښور پوهنتون ښوونکي ډاکټر ناصر جمال خټک وایي چې پوهنتونونه د ګڼو سیمو او کلتورونو مشترک مرکزونه وي چیرې چې زده کوونکي پر درس سربیر غیر نصابي هلې ځلې هم کوي.
پخوا کوم یونیورسيټي دي چې هغه کې د وزیرستان خلک هم شته د چترال خلک هم شته د پېښور مختلف ځینونو خلک راغلي دا سه د پښتونخوا نه بهر نور پونتونه دي پې کې مختلف کلتورونو خلک راغلي دا هغه خپل هغه کلتور چې دی هغه خپل جامه چې دا هغه یو نیمه ورځ منزل غواړي چیرې په دې وطن کې چې د مخبل کور لري په دې کې خپل ریواج دستور جامې نامې مطابق موږ یو ورځ اون منزل دا هغه چې کله هم منزل کېږي نو دا اسلامي جمعیت طلبه والا یا د نور سوچ مخکې هم دا اوس ورسره نور شامل شوی هغه په دې باندې دا تر شروع کې چیرې دا خو دې مذهب خلاف ته او دلچسپ خبره دا ده چې سور ز مخکې هم دا شان سنتونو نو ماته پوس کو چیرې په سعودي عرب کې خو یو سو میاشت مخکې سو افتو مخکې غالبا لایو کنسرت شو نو البته خو میوزیک غالبا هغه شروع کو او موږ لا په دې کې لګیو چیرې بندوې.
د ډاکټر ناصر خټک د خبري په تایید په پنجاب پوهنتون کې د پښتنو د تعلیمي پرمختګ غورځنګ مشر او یو زده کوونکی عالمگیر خان وزیر وایي چې سختدري ز سازمانونه د بل کس یا تنظیم فکر یا وجود نزغمي چې لدې کبله تاوتریخوالي رامنځته کیږي.
دوی دا تا نه دي تیار چې دوی ته د سیکولر خلک یا د نور چې کوم لیبرل ټایپ خلک دي چې مثال کوم ایڈوانس کول غوړي نصاب ایڈوانس کول غوړي نو چې کوم ایکستریمست دا دغه ته دوی نه دي تیار چې دا دوی ایگزیستنس شي کوم دی په پوهنتون کې هغه ایکسپټ هغه چې کله هم دوی دغه غاور ته جوړوي نو دوی د اسلام په نامه کله مختلف نمونه ورکوي د غداري کله ورتوي چې دا د انډیا ایجنټان دي کله ورتوي چې د ایران ایجنټان دي حالانکه دا هیڅ خبره نه وي. اغه سټوډنټ صرف په دغه د سوچ سره مسلوي دغه د فکر سره دغه د اکستریمیزم کې کوم دی دغه غترې مسلوي د نور چې کوم لیبرل سټوډنټ دی یا د څه کوم پر سټوډنټ دی دغه د سوچ سره چې کله اختلاف کې نه دو د غداري سرټیفیکټ یا نور د څه غلطه پروپاګاندا سرټیفیکټ چې کوم دی هغه د اسلامي جمعیت طلبه یا نو چې کوم د مذهبي جماعتونه دي په پوهنتونونو کې هغه سرټیفیکټ د دوی سره وی چې د غداري کوم خلک دوی ورکوي.
پر پنجاب پوهنتون سربیره د پاکستان په یو شمیر نورو پوهنتونونو کې هم د زغم د نشټوالي یا د بل فکر یا نظر ته د نه احترام لکبله وخت نا وخت د تاوتریخوالي پیښې رامنځته کیږي. د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پښتونخوا په خوانی صوبایي مشر او د دې ګوند یو مخکښ پروفیسور محمد ابراهیم وایي چې سیاسي او مذهبي ګوندونه باید د خپل زده کوونکو سازمانونو غړو ته د مقابل لوري د فکر او نظر د احترام درس ورکړي نه چې هغوی د تشدد او سختدریزي خواته وپاروي.
یو بل برداشت هم پکار هم پکار دی او د یو بل رائے اوریدل پکار دی او په دلیل باندې خبره کوله او په دلیل باندې جواب ورکول پکار دی. کنه کیږي نو غلطه ده او استادان به هم پوي او والدین به هم پوي او د تنظیمونو به هم دا کار کوي او کار به سمېږي ان شاء الله.
د پاکستان په یو شمیر پوهنتونونو کې له هغه وروسته سیاسي او مذهبي ګوندونو د خپلو زده کوونکو سازمانونه پرانیستل. کله چې په 1980 لسیزه کې د دې هیواد پخوانی پوځي واکمن جنرال محمد ضیاءالحق پر سټوډنټس یونین یا د زده کوونکو پر اتحادیو بندیز ولګاوه، سټوډنټ یونین به په یو پوهنتون کې د زده کوونکو یوه ګډه اتحادیه وه چې د هر فکر او نظریې زده کوونکو به یې مشرتابه د سیاسي یا مذهبي ګوندونو د مداخلت پرته په خپلو رایو ټاکل او همدغې اتحادیه به په پوهنتون کې دننه او د باندې د زده کوونکو استازیتوب کاوه. پروفیسر محمد ابراهیم په پوهنتونونو کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د همدغه سټوډنټس یونین بحالي غوره حل ګڼي.
محاصرین او طالب علمانو ته دا حق ورکړی شي چې هغه په خپل وټ او په خپل رای باندې خپل یونینونه منتخب کړي چې هر څوک راشي او دا هغه د مسالې او د کشالو د حل لپاره به هم موجود وي او نور مسالې هم او نور مشکلات هم هغه به حل کړي او دا یو حل زما په نظر ممکن حل دی.
په پاکستانی پوهنتونونو کې موجوده نصاب د څېړنې او نقد محدودیتونه، د مذهبي ګوندونو مداخلت، د ښوونکو محافظه‌کار فکر او ریاستي پالیسي هغه څه دي چې شنونکي په پوهنتونونو کې د سخت دریزي لامل ګرځي. ټولنه او سخت دریزي روان خبرونه هم دومره وه. راتلونکي خبرونه کې به تاسو واوري چې پاکستانی رسنۍ یا میډیا تر کومه حده د سخت دریزي په واده کې رول لوبوي. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمی په مخه ښه کوم. خوشاله ژوند ولرئ.
بیغم ژوند دو وسوسه می نوا بیغم.
مینچ نوان دیکھ نوان